امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ د دې خبرونه په پایل کې پام وکړئ د خبرونو لندېسته
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ویلي دی چې د افغانستان د حکومت مخالف او وسلوالو د شاولي کوټ په ولسوالۍ کې لسګونه کسان برمته کړي دي یو کس چې ګمان کیږي د القاعده سره دی د هسپانیا نه د محکمې لپاره امریکا ته راوړل شوی او په فدرالي محکمه کې حاضر کړل شوی دی او د پولند سنا جرګې د سترې محکمې د بدلولو لپاره نوی قانون تصویب کړی دی
قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته لومړی دا راپورټ لرو چې افغان حکومت په پاکستان کې د غیر قانوني افغان کډوالو د ثبت او راجستر د پروسې لپاره څخه هرکلی کړی دی دا او ځینې نور مهم مطالب په دې خبرونه کې اوریدلی سي خو اوس به پر خبرونه زیبا خادم تاسو وای
السلام علیکم درنو اوریدونکو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د افغانستان د حکومت مخالف او وسلوالو د قندهار د شاولي کوټ په ولسوالۍ کې په لسګونو کسان برمته کړي دي عزیز الله پوپل راپورټ را لګلې ده
ځای مقامات وایي چې له تیر چهارشنبه راهیسې په بیلابیلو وختو کې د دولت وسلوالو مخالفینو د یادې ولسوالۍ د ماڼو چنار او ځینو نورو کلو له ځایي اوسیدونکو څخه یاد کسان یرغمل کړي دي د یرغمل شوو کسانو ټول شمیر اویا تنه شول کیږي چې له ډلې څخه یې شل تنه خوشي شوي او اووه تنه وژل شوي دي د کندهار د پولیسو ویاند زیاد دوراني امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې یرغمل شوي کسان ټول ملکي وګړي دي او له دولت سره هیڅ راز اړیکې نه درلودي بلې خواته د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په یو اعلامیه کې د ملکي خلکو پر یرغمل کېدو او وژل کېدو ژوره خواشیني ښوولې نوموړي کمیسون په اعلامیه کې یاد عمل جنګي جنایت بللی او د دولت پر وسلوالو مخالفینو یې ژغ کړی چې ژر تر ژره دي یرغمل شوي کسان خوشي کړي خپله د دولت وسلوالو مخالفینو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو خبريږي د افغانستان د دفاع وزارت د خبر تایید کړی دی چې پرون په هلمند کې امریکایي قواوو په هوایي حمله کې کم تر کمه 15 محلي پولیس وژل دي د هلمند ولایتي چارواکي وایي 13 ورځ ماسپخین د امریکا هوایي قوې صحوان د دغه ولایت د ګرشک په ولسوالۍ کې د افغانستان د پولیسو په یوې پوسټي بمباري کړې ده چې له دې عمله په دغه پوسټه کې 12 افغان پولیس وژل شوی دي په افغانستان کې د قاتم لاتر د ماموریت قومندانۍ دا پیښه تایید کړې ده او د افغانستان د پولیسو په تلفاتو یې خواشینی څرګنده کړې ده د امریکا نظامی چارواکو دا خبر تایید کړې ده چې محلي قواوې محلي امنیتي پرسونل د افغانستان د حکومتي قواوو سره وژل شوې دي د دفاع د وزارت بیانیه دا پیښه د تاسف وړ پیښه بللې او د تحقیقاتو ژمنه کړې ده د افغانستان حکومت هم د کابل نه د دې پیښې د پلټنې لپاره یو هیئت هلمند ته استولې ده طالبانو د هلمند د ګرش د ولسوالۍ د اپاشک سربند او د ادم خان په سیمو درې ورځې مخکې د ځانمرګو بریدونو وروسته جګړه پیل کړې ده او اوس هم د دې ولسوالۍ په ځینو برخو کې جګړه ادامه لري طالبانو مطبوعاتو ته ویلي دي چې په درېو ځانمرګو بریدونو کې چې د ګرش په ولسوالۍ کې د افغانستان په ځواکونو باندې ځانمرګي بریدونه کړي دي یوې د طالبانو د مشر ملا حبت الله اخونزاده 22 کلن زوی خود افغانستان حکومت ویلی دی چې د طالبانو مشرانو او کورنۍ په پاکستان او نورو هیوادونو کې دي او په جګړه کې برخه نه اخلي د افغانستان حکومتي قواو د امریکا د هوایي قوې او پوځي سلاکارانو په ملاتړ د هلمند مرکز لشکرګاه ته نږدې د ناوی ولسوالۍ چې نه همیاشه د طالبانو په لاس کې و بیرته نیولې ده د بې سرحده ډاکترانو بین المللي ټولنه وایي چې د افغانستان په شمال کې نوی کلینیک پرانستی دی دغه نوې کلینیک کې د قندوز په ولایت کې پرانستې ده دوه کاله مخکې د قندوز په ولایت کې د دغه ټولنې روغتون د امریکا په هوایي بمباریو کې وران شو او د دوی د روغتون د کارکونکو په شمول پکې د سلويختو نه زیات کسان ووژل شول د سوریې پوځ نن د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ختیځ غاټا په برخو کې هغه وخت جنگ ختم شو چې د یاغیانو روسیې ترمنځ چې د سوریې ملګری ده موافقه وشوه د سوریې د پاوز بیانیه وایي چې د دمشق د ایالت د غاتا په ځینو برخو کې جنگ نن د شنبې پر ورځ ماسپخین هغه وخت بندیږي چې بېطرف زون موافقه جزئیات معلوم شي. خو پاوز دا خبره وکړه چې دغه موافقه به په یوه لازمه طریقه انتقام ته زمینه مساعده کړي، یاغیان به د اوربند موافقین سرغړونې ته شرایط مساعد کاندي. د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیونه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. یو کس چې ګمان کېږي د القاعده سړی دی د تروریستانو ملاتړ کوي د هسپانیا نه امریکا ته د راوړل کېدو نه وروسته د جمعې په ورځ د امریکا په فدرالي محکمه کې حاضر کړی شو. علي شرف دماچی په 2011 کال کې په پنسلوانیا کې د سویډنی آرتیس لارس ویلکس د وژلو د پلان په شمول چې د اسلام پیغمبر ته توهین کړی و د تروریزم په ملاتړ تورن شو. مقامات فکر کوي چې دماچی او د کالین په نوم یوې امریکایي ښځې چې په جهاد جین مشهوره ده په اروپا او آسیا کې د تروریستي حملو لپاره خلک استخدامول. دماچی چې په انټرنیټ کې د بلک فلاګ په نوم پیژندل کېده لومړنی خارجی دی چې د ټرمپ د ادارې په وخت کې د تروریزم په الزامونو د محاکمې لپاره امریکا ته راوړل شوی دی. ټرمپ ویلی دی دا سمه ده چې مشکوک تروریستان د ملکي محاکمو په ځای په ګوانتانامو کې په نظامي زندان کې محاکمه شي. اسرائیلی چارواکي وایي درې اسرائیلیان هغه وخت وژل شول او یو بل زخمی شو چې یو فلسطینی په لویدیځه غاړه کې یو کور ته ننوت او د کور خلک چې د شپې ډوډۍ خوړله په چاقوګانو ووهل. دوه زخمیان د حملې نه لږ وروسته د رامالا په شمال کې په سیمه کې مړه شول. بل زخمی په هماغه ورځ وروسته مړ شوی دی. د اسرائیلو پولیسو حمله کوونکی وویشت او په اسرائیلو کې په روغتون کې بستر دی. هغه عمر العابد نویږي او شل کلن دی. د هغه ورور هم نیول شوی دی. د جمعې په ورځ درې نور فلسطینیان د اسرائیلو او امنیتي قواو ترمنځ په نورو نښتو کې وژل شوي دي. د پولند د سنا جرګې د سترې محکمې د بدلولو نوی قانون چې جنجال ورباندې موجود دی تصویب کړی دی. سناتورانو د 23 په مقابل کې په 55 موافق رایو د قانون تصویب کړ. د اروپایي اتحادیې د اعتراضونو او په وارساو ډیرو نورو ښارونو کې د زرګونو خلکو د مظاهرو باوجود دغه قانون تصویب شوی دی. جمهور رئیس د محافظه کار او عدالت واکمن ګوند ملګری 21 ورځې وخت لري چې دغه قانون امضا یا رد کړي. د اروپایي اتحادیې رهبران او پولندي منتقدین وایي چې دغه قانون به د دیموکراتو قواوو توازن بېسیکه کړي، قضایي استقلالیت به تباه کړي او د اروپا د ټولنې په دغه لوی غړي ملک به د قانون حاکمیت په خطر کې واچوي. سیاسي تحلیلګران وایي دغه قانون د استبداد په لور د پولند حکومت یو نوی قدم دی. او لودمیلا الکسوا د بشري حقوقو مبارزه چې د شوروي د رژیم او د روسیې د مقاماتو په مقابل کې د 1950 لسیزې رئیس مبارزه کړې ده، د امریکا غږ رادیو د روسي ژبې څنګه ته ویلي دي چې د دې لیدو ته د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ناڅاپي ورتګ د پوتین په نظر کې نرمښت څرګندوي. پوتین د پنځم په ورځ د لودمیلا د زیږیدو د 90مې کلیزې په مناسبت د 2013 کال د مارچ په میاشت کې د انتخاباتو نه مخکې چې توقع کیږي پوتین سالورم درته ځان کاندید کی د دغه مشهور مبارزې کور ته ورغله دي. الکس واچ د جمهوریت ریاست امنیتي قوې په مسکو کې اپارټمان خو ولټاوه، نو بیا یې د پوتین د میلمه پالنې لپاره هغه ته د شمپین او ډوډۍ سات وکړ. د شوروي د زمانه د غنارازي مبارزه د بشري حقوقو د تحریک د رهبرانو نه ده چې د 1960 په لسیزه کې پیل شوه. الکسوا په 2000 کال کې قدرت ته د پوتین د رسیدو رئیس د بشري حقوقو او د دیموکراسي په شاتګ باندې ډیر انتقادونه کړی دي. پوتین الکسوا وستایل چې د 1900 په لسیزه کې د هلسنګي د ګروپ په جوړولو کې مرسته کړې ده. د هلسنګي ګروپ په شوروي اتحاد کې د بشري حقوقو وضع سره د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نو واوریدل. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر من اوریدونکو اوس په مکړی رپورت. افغان حکومت په پاکستان کې د غیر قانوني افغان کډوالو د ثبت او راجستر د پروسې لپاره څخه هرکلی کړی. د افغانستان د مهاجرونو او راستنیدونکو چارو وزارت چارواکي وایي چې دا پروسه تیر اونۍ په امتحاني ډول پیل شوې او په رسمي توګه به د اگست په 14 د پاکستان په مختلفو سیمو کې د میشتو 500 افغان کډوالو د راجستر لړۍ پیل شي. په دې باره کې تاسو پام وکړئ، له کابله د خبریال ممتاز بهیر رپورت ده.
تیر اونۍ د پنجشنبه په ورځ په امتحاني توګه په پاکستان کې د هغو افغان مهاجرینو د ثبت او راجستر لړۍ پیل شوه چې د مهاجرت له قانوني اسنادو پرته په هغه هیواد کې ژوند کوي. افغان حکومت د دغه پروسې له پیل څخه د هرکلی ترڅنګ وایي چې په پاکستان کې د غیر قانوني افغان مهاجرینو د ثبت لړۍ به په رسمي توګه د روان ایسوي کال د اگست میاشتې په 14 نیټه پیل شي. د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ میاخیل امریکا غږ ته وویل د راجستریشن چارې به د پاکستان په مختلفو سیمو کې په 21 مرکزونو کې ترسره شي.
هدف از دې پروسه قانونمندسازی حضور،
هغه ویل د دې پروسې هدف په پاکستان کې د هغو افغانانو د حضور قانوني کول دي چې له اسنادو پرته هلته ژوند کوي او د غراز د هغوی د هویت تثبیت کول دي او همداشان د هغوی له زورولو څخه مخنیوی دی. د همدې لپاره د افغانستان حکومت هڅه وکړه چې په پاکستان کې د هغوی حضور قانوني شي. د ښاغلي میاخیل پر وینا دا پروسه د پاکستان د حکومت لخوا پر مخ وړل کیږي، خو د افغانستان د حکومت 15 تنه ملکی مامورین به د دغو مهاجرینو د هویت د معلومولو لپاره پاکستان ته واستول شي او هلته به د افغانانو د راجستر په پروسې کې له پاکستاني لوري سره همکاري وکړي. هغه زیاته کړه چې په دې پروسه کې به له 100 څخه زیاتو افغان مهاجرینو ته د مهاجرت قانوني اسناد ورکړل شي. د مهاجرت نړیواله اداره یا IOM چې په دې پروسه کې د افغانستان او پاکستان له حکومت سره همکاري کوي، د یادې پروسې له پیل څخه هرکلی کړی دی. د دغې ادارې ویان نصیر احمد حیدرزی امریکا غږ ته وویل اداره به په تخنیکی، لوجستیکی او عامه پوهاوی برخو کې د افغانستان او پاکستان له حکومتونو سره همکاري وکړي. هغه ویل موږ به په دریو برخو کې له دې بهیر څخه ملاتړ وکړو. لومړی د پاکستان او افغانستان حکومتونو ته د مرستو او تخنیکی خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې، په همدې حال کې د لوجستیکی اسانتیاو د برابرولو په برخه کې، او د غراز مو کولای شو چې د عامه پوهاوی په برخه کې مرسته وکړو ترڅو په مختلفو سیمو کې د عامه پوهاوی کچه لوړه شي او خلک د نوم د ثبتولو له بهیر څخه پاتې نشي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د مهاجرت اداره یا UNHCR چې په خوای په پاکستان کې د افغان مهاجرینو د ثبت او راجستر له بهیر څخه مالی ملاتړ کاوه، د دغې پروسې له پیل څخه د هرکلی ترڅنګ ټینګار کوي چې د غیر قانوني افغان مهاجرینو ثبت او راجستر به د مرستې رسونې په بهیر او نورو برخو کې د افغانستان او پاکستان له حکومتونو او نړیوالو مرستندویو ادارو سره اغیزمنه مرسته وکړي. په افغانستان کې د UNHCR د ادارې ویان نادر فرهاد امریکا غږ ته وویل
در حمایت های حقوقی لازمی شون
د هغوی لپاره په لازم حقوقي ملاتړ کې پرته له شکه د اغیزمن ثابتېږي. هلته د هغوی حضور ثابت کیږي. د زیانمنلو په مختلفو کټګوریو کې د مرستې رسولو چاره په ښه او سمه توګه ترسره کیدلی شي. پاکستانی چارواکي وایي چې په هغه هیواد کې په مجموعي توګه 2.5 میلیونه افغان کډوال میشت دي چې 1.5 میلیون یې په قانوني او 1 میلیون یې په غیر قانوني توګه هلته اوسیږي. کاسه هم داسې اندېښنې شته چې په پاکستان کې به د هغو افغان مهاجرینو سربیره چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري، پاکستاني اتباعو او نورو بهرنیانو ته د مهاجرت اسناد ورکړل شي. خو افغان حکومت ټینګار کوي چې په پاکستان کې له قانوني اسنادو پرته د میشتو افغان مهاجرینو د هویت د پیژندلو لپاره به هغه هیواد ته خپل یو شمېر ملکي مامورین واستوي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM
3.15. افغان حکومت د شې حکومت ولی په مخه د اسان خدمت ادارې لارې د وزارتونو او عامه ادارو سیستمونه په الکترونیکی بڼه سمبالوي. په دې باره کې زموږ خبریالی لیمینیزی رپورت راستولی.
په نوې ټکنالوژۍ د افغانستان د اداري سیستم د سمبالولو ادارې اصلاحاتو په لړ کې نن شنبه د افغانستان سترې محکمې او مالی وزارت په ستره محکمه کې د اسان خدمت په نوم د پروژې د پلي کولو تړون لاسلیک کړ. د دغه تړون پر بنسټ به اسان خدمت اداره وکولی شي د سترې محکمې د اسنادو د مدیریت، تدارکاتو، بشري منابعو او مالیاتي سیستم الکترونیکي او په اسانه توګه او لنډ وخت کې خلکو ته وړاندې کړي. د سترې محکمې مشر قاضي القضات محمد یوسف حلیم خبریالانو ته وویل چې خلکو ته د ښو خدمتونو د وړاندې کولو په محکمو کې عدلي او قضایي خدمتونو ته د اسانتیا او په موخه دا یو ښه ګام دی.
ما به مردم افغانستان اطمینان میتم کې
زه د افغانستان خلکو ته دا ډاډ ورکوم کوم خدمتونه چې د محکمو او د محکمو د همکارو څنګه له خوا ترسره کیږي پر روڼتیا او د امکان تر کچې ډېر ژر به ترسره کیږي.
ارزه خاط شد
اسان خدمت اداره په دولتي اداراتو کې د الکترونیکی سیستم پر رامنځته کولو سره د بهرنۍ وګړو د ویزې د تمدید، د پاسپورت سیستم، د تذکرې، نکاح خط، تحصیلي اسنادو او یو شمېر نورو اسنادو په ترلاسه کولو کې اسانتیا او روڼتیا رامنځته کوي. اسان خدمت اداره چې اوس مهال د مالی وزارت تر چتر لاندې کار کوي، د خپلو خدمتونو لومړی پړاو یې نن له سترې محکمې پیل کړ. د مالی وزیر اکلیل حکیمي دا هوکړه لیک د سترې محکمې په عدلي او قضایي قوه کې د اصلاحاتو په مخه یاد کړه او ویل
ای یک قدم نیک است کې
دا یو نیک قدم دی چې ستره محکمې پورته کړی تر څو په عدلي او قضایي قوه کې اصلاحات منځته راشي. موږ له قاضي القضات صاحب څخه مننه کوو چې په دې مخه یې له موږ سره دا کار ترسره کړ. زه ډاډه یم چې د دې پایلې به زموږ خلکو ته لازمې اسانتیاوې برابرې کړي.
د اسان خدمت ادارې د چارواکو پر وینا یا د اداره د خدمتونو په لړ کې شپږ څلوېښت ډوله خدمتونه وړاندې کوي. اوس مهال د اسان خدمت ادارې د سیستمونو ساده کولو لړۍ ادامه لري او د یو کال په موده کې به د دولتي ادارو ټول خدمتونه د دغې ادارې تر چتر لاندې راشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ملګرو ملتونو په قول د تاریخ د بلې هرې دورې په نسبت د ښځو او ماشومانو په روغتیا کې په چټکۍ سره اصلاح راغلی. په دې باره کې د امریکا ژغ خبریالی کیرول پیرسن په دې رپورټ رالېږلی.
یو رپورټ ښایي چې حتی په ډیرو نسبونو هیوادونو کې د اولاد د زیږیدنې په وخت کې ډیرې ښځې ژوندۍ پاتې کیږي او د ډیرو ماشومانو ژوند ژغورل کیږي. دا د هغه پروګرام چې ملګري ملتونه ملاتړ کوي نتیجه ده چې وایي هر ښځه هر ماشوم په وړوکوالي کې ژوندی پاتې کیږي. اقتصاد پوه هلیگا فاګ استاد د مور نوې زیږیدونکي ماشوم او د ماشوم د روغتیا پروګرام مشره ده او وایي
investment from on women, children, adolescent is an immense resource for the countries and their GDP.
د ډیر خوځو د زیږیدنې په وخت کې زیږیدنې نه د مخه او د زیږیدنې وروسته درمل کیږي. د بل هر وخت نه زیات ماشومان واکسین کیږي. حکومتونو او خصوصي ټولنو څخه باندې 45 میلیارد ډالر پانګه چاونه کړې ده چې د امیندوارو خوځو او د ماشوم د زیږیدنې په وخت کې د خوځو د ژوند په ژغورنه کې خواله راشي. د ډیرو خوځو د زیږیدنې په وخت کې زیږیدنې نه د مخه او د زیږیدنې وروسته درمل کیږي. د بل هر وخت نه زیات ماشومان واکسین کیږي. حکومتونو او خصوصي ټولنو څخه باندې 45 میلیارد ډالر پانګه چاونه کړې ده چې د امیندوارو خوځو او د ماشوم د زیږیدنې په وخت کې د خوځو د ژوند په ژغورنه کې خواله راشي. په نتیجه کې د 1990 کال نه راپدې خوا د زیږیدنې په وخت کې 40% د خوځو په مړینه کې کمواله راغلی دی. دغه پیسې په روزل شوو دایګانو په ښځو ماشومانو او د ځوانانو په اصلاح شوې مکمل غذا په ښوونه روزنه ښې حفظ الصحې او د څښلو په پاکو اوبو باندې لګول کیږي. بل پرمختګ دا دی چې د 50 کال نه د کم عمر ماشومانو په مړینه کې څه باندې 50% کمواله راغلی دی. دا ستر بشري پرمختګ دی. دا په اقتصادي لحاظ هم اهمیت لري. حکومتونه په عادي توګه د ناروغیو سره د مبارزې په وخت کې پیسې سپما کولی شي او روغ خلک د هیواد په شتمنۍ کې ونډه اخیستلی شي. فاک ساتاد بیا وایي
Every kind of investment from on women, children, adolescent is an immense resource for the countries and their GDP.
په ښځو ماشومانو او ځوانانو باندې هر ډول پانګه اچونه د هیوادونو او د دوی د ډیموکراتیکې ودې لپاره یوه ښه منبع ده. د ښځو ماشومانو او ځوانانو ټولې هغه مړینې چې د مخنیوي اول دي په هغو هیوادونو کې پیښیږي چې منځنی عاید لري. په 2015 کال کې څه باندې 300,000 ښځې د امیندوارۍ او د ماشوم د زیږیدنې په وخت کې مړه شوې وې. په عین حال کې تقریبا 6 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې 50 کلونه کم وو له داسې ناروغیو نه مړه شوي وو چې مخه یې نیول کېدله. هره ورځ 14,000 ماشومان مړه کېدل. اوس هدف دا ده چې دغه پروګرام ښه کامیابه شي، ځکه نو د هر ماشوم زیږیدل د خوشحالۍ یوه لحظه ده او هر ماشوم خپل ظرفیت ته رسیږي. د روغتیا نړیوال سازمان په شمول څه باندې 800 سازمانونه یو ایتلاف جوړ کړی دی چې د مور نوې زیږیدونکي ماشوم او د ماشوم د روغتیا پروګرام د دغه ایتلاف یوه برخه ده او دا نوې رپورټ په نتیجه کې خپور شوی.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د افغانستان د مشرانو د جرګې مشر وایي امریکا باید د ترهګرۍ د ځپلو په هدف پر پاکستان فشارونه زیات کړي. فضل هدی مسلمیار وایي هیله مند دی چې پر پاکستان د امریکا فشارونه به په سیمه کې دایمي ثبات ته لاره هواره کړي. د ازادي رادیو خبریال محمد حدیث پردیس په دې باره کې رپورټ لري.
د افغانستان د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار د امریکا له دې اقدام هرکلی کړی چې له پاکستان سره یې د پوځي مرستې 50 میلیونه ډالر ستنه کړي دي. ښاغلي مسلمیار د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په کار ده چې د ترهګرۍ د ځپلو لپاره پر پاکستان د امریکا فشارونه نور هم زیات شي. د مشرانو جرګې مشر له هغې وروسته دا څرګندونې کوي چې تازه پینټاګون یا د امریکا دفاع وزارت پاکستان ته د 2016 میلادي کال له پوځي مرستې 50 میلیونه ډالر ستنه کړي دي. دغه اقدام وروسته له هغې کېږي چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د امریکا کانګرس ته ویلي چې پاکستان د حقاني شبکې پر وړاندې کافي اقدامات نه دي کړي. د امریکا د دفاع وزارت یو ویان آدم سټمپ رویټرز خبري اژانس ته دغه مسله تایید کړې ده. رویټرز خبري اژانس دغه شان د آدم سټمپ له قوله ویلي چې د امریکا له لوري د پاکستان د مرستې د یوې برخې ستنېدل د افغانستان او سیمې په اړه د امریکا د متحدو ایالتونو د جوړېدونکې ستراتیژۍ پورې اړه نه لري. له دې ټولو سره سره د افغان حکومت د رسنیو د مرکز رئیس صدیق صدیقي وایي امریکا باید له پاکستانه پوښتنه وکړي چې ولې د ترهګرۍ خلاف اغېزمن ګامونه نه پورته کوي.
دوی سره باید هیڅ مرسته ونه شي، دوی نه باید پوښتنه وشي، د پاکستانیانو څخه باید پوښتنه وشي چې دوی ولې د هغه ګروپونو سره دوی لاس لري، هغوی ته سزا برابروي چې هغوی د افغانستان په جګړې کې ښکېل دي، حتی امریکایان او غربیان هم وژني.
د سیاسي چارو کارپو بشیر عاطف وایي د پاکستان په اړه د امریکا د دفاع وزارت اقدام پر دغه هیواد د نورو نړیوالو بندیزونو لپاره ښه پیلامه کیدی شي. د ښاغلي عاطف په خبره پاکستان ته د امریکا له لوري د پوځي مرستو نه ورکړه به نه یوازې پر پاکستان نړیوالو فشارونو ته لار هواره کړي، بلکې په کور دننه به هم د پاکستان حکومت له ننګونو سره مخامخ کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 نوي اف ام 3.5 د انټرنټ له لارې پښتو ویو
قدرمن اوریدونکو زموږ خبريال ابراهيم رحيمي د خوست ولایت څخه د ماشومانو ته د پولیو د واکسین په اهمیت یو رپورټ را لېږلی چې تاسو په امي اوریدو ته راګرځو.
ورسته له هغه چې د عام په هوی د مبالغینو فعالیتونه د خوست دوه ولسوالۍ ته محدود شوي، د دغه ولایت په نورو سیمو کې د ګزن ضد له واکسین نه د انکاري کورنیو په شمیر کې چندان کمښت نه بریښي. په دغو انکاري کورنیو کې د خوست برځایي خلکو سربیره یو شمیر وزیرستاني کډوال هم شامل دي چې د ځینو عقیدوي مسایلو پر بنسټ نه غواړي خپلو ماشومانو ته د فلج ناروغۍ ضد واکسین ورکړي.
نوم سیفلا د خوست ولایت یو تن اوسیدونکی یم. پولیو یوه داسې ناروغي ده چې علاج نه لري، او که چیرې خدای مکړه په دغه ناروغۍ نه مکتوسې ماشومان اوخته شي بیا به علاج ونه شي، نو مهمه دا ده چې دغه ناروغۍ منځ وړلو لپاره جرمانس ته نه شي، موږ باید خپل ماشومانو ته واکسین وکړو، او یو واکسین یوازینی لار ده چې پولیو نه مکتوسې ماشومان سوتي.
د تیر کمپاین پر مهال چې د هیواد په نورو ولایتونو کې هم ترسره شو، په خوست کې سبان د 1400 ماشومان لدې کبله د ګزن ضد له واکسین نه محروم ساتل شوي چې ګنې دغه واکسین ماشومانو ته زیان لري. د خوست د عامې روغتیا مرستیال ډاکټر ګل محمدین منګل وایي هڅه کوي چې د رسنیو ترڅنګ د دینی عالمانو او قومي سپینګیرو په مرسته انکاري کورنۍ د پولیو واکسین پر اهمیت وپوهوي.
هر کله چې په یو ځای کې د پولیو وایروس پیدا کیږي دا انتقال کوي نورو ماشومانو ته. همدغه د عامې روغتیا وزارت د یونیسف ګډه پالیسي ده چې موږ باید د پولیو نه پاک افغانستان ولرو. د همدې دپاره د واکسینو تطبیق عامه پوهاوی اړین دی. موږ په ټول توان کوشش کوو دلته هم واکسین تطبیق کو، او هم خلکو ته د پوهاوي لارې چارې وښیو.
دینی عالم محمد عارف له ټولو خلکو غواړي چې د خپلو ماشومانو د روښانه راتلونکي په خاطر له فلج یا ګزن څخه د هغوی د ژغورنې لپاره د دې ناروغۍ ضد دوه دوه څاڅکي واکسین ورکړي.
لکه واکسین د ګزن په مورید چې د علاج لپاره استعمالیږي چې ماشومانو ته د ګزن څخه د ښه صحت په برخه کې کار په کار راځي. مفتیانو، علمای کرامو، فقهاو دغو ته د رواوالي جواز ورکړی دی نو بنا ان مونږ دی الہی احکامات او د نصوص پرنا کې د نبوی حدیث پرنا کې ویلې شو چې وکسین حلال دی، استعمال جواز لري.
گزن یا په ماشومانو کې فلج ساری ویروسی ناروغي ده چې تر 15 کلنۍ کم عمر ماشومان ورسره مخ کیږي. دا ناروغي تداوی نه لري، خو د مخنیوي او منځوړلو وسیله دی پولیو ضد واکسین دی. د ډاکټرانو په وینا په هر سیمه کې چې یو ماشوم د پولیو په ناروغۍ اخته شي، دا د دې څرګندونه کوي چې په همدې سیمه کې 200 نور ماشومان هم د پولیو په ویروس ککړ شوي دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د سو خبرونو سرخط لرو. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د افغانستان د حکومت مخالف وسلوالو د قندهار د شاولی کوټ په ولسوالۍ کې په لسګونو کسان برمته کړي دي. دغه کمیسون ویلی دی چې وسلوالو مخالفینو په دې برمته شوو کسانو کې اووه تنه وژلي او درې څلوېښت نورې د ځان سره ساتلې دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د وسلوالو مخالفینو نه غوښتي دي چې دا کسان دې خوشي کړي. د افغانستان د دفاع وزارت دا خبر تایید کړی دی چې پرون په هلمند کې د امریکا د قواوو په هوایي حمله کې کم تر کمه 15 محلي پولیس وژل شوي دي. د هلمند ولایتي چارواکو ویلي دي چې تیره ورځ ماسپخین امریکایي هوایي قوې سهون د دغه ولایت د ګرشک په ولسوالۍ کې د افغانستان د پولیسو په یوې پوستې بمباري کړې چې له دې عمله په دغه پوسته کې 12 افغان پولیس وژل شوي دي. په افغانستان کې د قاتم ملاتړ د ماموریت قومندانۍ دا پیښه تایید کړې ده او د افغانستان د پولیسو په تلفاتو یې خواشینی څرګنده کړې ده. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبريږي. د بې سرحده ډاکټرانو بین المللي ټولنه وایي چې د افغانستان په شمال کې نوی کلینیک پرانستی دی. دغه نوی کلینیک یې د قندوز په ولایت کې پرانستی دی. دوه کاله مخکې د قندوز په ولایت کې د دې ټولنې روغتون د امریکا په هوایي بمباریو کې وران شو او د دې د روغتون د کارکوونکو په شمول پکې د څلوېښتو نه زیات کسان ووژل شول. د سوریې پوځ نن د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د ختیځې غاتا په برخو کې هغه وخت جنگ ختم شو چې د یاغیانو او روسیې ترمنځ چې د سوریې ملګرې ده موافقه وشوه. د سوریې د پوځ بیانیه وایي چې د دمشق د ایالت د غاتا په ځینو برخو کې د جنگ نن د شنبې په ورځ ماسپخین جنگ هغه وخت بندیږي چې د بیطرف زون د موافقې جزئیات معلوم شي. خو پوځ دا خبره وکړه چې دغه موافقه به په یوه طریقه انتقام ته زمینه مساعده کړي. یو کس چې ګمان کېږي د القاعده سړی دی، د تروریستانو ملاتړ کړی دی. د هسپانیې نه امریکا ته د راوړل کېدو نه وروسته د جمعې په ورځ د امریکا په فدرالي محکمه کې حاضر کړی شو. علي شرف د ماچی په 2011 کال کې په پنسلوانیا کې د سویډنی آرتست لارس ویلکس د وژلو په شمول د پلان په شمول چې د اسلام پیغمبر ته توهین کړی و د تروریزم په ملاتړ تورن شو. مقامات فکر کوي چې د ماچی او د کالین په نوم یوې امریکایي ښځې چې په جهاد جین مشهوره ده په اروپا او آسیا کې د تروریستي حملو لپاره خلک استخدامول. اسرائیلي چارواکو ویلي دي چې درې اسرائیلیان هغه وخت وژل شول او یو بل زخمی شو چې یو فلسطینی په لویدیځه غاړه کې یو کور ته ننوت او د کور خلک یې چې د شپې ډوډۍ خوړله په چاقوګانو ووهل. د پولند د سنا جرګې د سترې محکمې د بدلولو نوی قانون چې جنجال ورباندې موجود دی تصویب کړی دی. سناتورانو د درویشته په مقابل کې په 1550 موافق رایو دغه قانون تصویب کړ. د اروپایي اتحادیې د اعتراضونو او په ورسا او ډېرو نورو ښارونو کې د زرګونو خلکو د مظاهرو باوجود دغه قانون تصویب شوی دی. جمهور رئیس د محافظه کار او عدالت واکمن ګوند ملګری 21 ورځې وخت لري چې دغه قانون امضا او یا رد کړي. د اروپایي اتحادیې رهبران او د پولند منتقدین وایي دغه قانون به د دیموکراتیکو قواوو توازن بېسیکه کړي، قضایي استقلالیت به تباه کړي او د اروپا د ټولنې په دغه لوی غړي ملک به د قانون حاکمیت په خطر کې واچوي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې تاسو ټول پر خدای سپارو، خو اوس به د امریکا غږ آشنا رادیو بل خبرونه پیل شي.